ایران با نقطه خود از ما و از دکتر صد تشکر.
سلامونه د افغانستان په وخت نه بجوشي تاسې ازادي راډیو ته غوږیست. مخکې تر دې چې د خبرونو مطلب تلر شو خبرونه. افغانستان سکه د لوګي په نړیوال شاخص کې په 120م هیوادونه کې 114م ځای خپل کړی دی. تیر کال افغانستان د دیش شرشپاک کې امتیازونه په ترلاسه کولو سره په 114م ځای درلود، خو سکه په دې شاخص کې دوه پټې راټیټې شوې دي. تر پور له مخې د افغانستان دیش شرسلور سلنه وګړي له خوارتوکي سره مخامخ دي او په یواد کې 15.8 سلنه ماشومان مخکې لدی چې 15 کلنۍ ته ورسیږي مړ کیږي. سربیره پر دې 3.6 سلنه افغان ماشومان د شیدو خوارتوکي له امله لږ وزن لري. تر پور له مخې د تغذیه خراب شرایط او صحي ژوند ته د لاسرسي نشولې افغانستان کې لپینځه کال څخه کم عمر لرونکو ماشومانو د مړینې کچه 15% ته رسیدلې ده. د لوګي نړیوال شاخص د طالبان تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د لوګي وضعیت د 15 نوي ودونو ترڅنګ جدي بلل ده. د سویس رسنیو د راپور له مخې دغه بعد دوه افغان اتباع افغانستان ته لیږلي دي. د 2019 کال رئیس لمړی ځل دی چې سویس له خپلې خاورې افغانان باسي. د سویس د مهاجرت لپاره د دولت وزارت د جمعې پورز د دغو دوه تنو د ایسلو لپاره د جرمني سونسګز بلیک اونیز ته معلومات ورکړي وو. د سویس حکومت دغه کسان جدي سرغړونکي بللي او ویلي هغوی چې د سویس ملي امنیت ګواښ پېښ کړی وي. دواړو ته د سویس حکومت تر ایسل مخکې 500 سیسي فرانک چې 583 ډالر کېږي ورکړې دي. د خیبر پختونخوا په خیبر کې د پښتنو د قومي عدالت د لوی جرګې په دوهمه ورځ د دې جرګې ځینو برخوالو په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو ستونزو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د جرګې برخوال او د نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال کاکړ په تیرو دوو کلونو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو یادونه وکړه او حکومت یې غوښتل چې افغان کډوال نور ونه ځوروي. په دې لوی جرګه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ له لورې د راوتلو شویو اسناد او شواهدو پر اساس وویل شول چې په خیبر پختونخوا او پخوانیو قبایلي سیمو کې تر ګاوی 1500 ډیر پښتانه په بمی چاودنو او د فبرېدونی کې وژل شوی. د 5 میلیونه 200000 به کور شوی. همدارز شپږ 1500 تنه به درک دي چې مړی ژوندې نه معلوم دي. د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د درې اړخیزو سیالیو په لومړۍ مسابقه کې د هانګ کانګ لوبډلې ته په 2 وکټو ماته ورکړه. لومړی د هانګ کانګ لوبډلې بیټنګ یا توپونه وکړه او د نهو لوبغاړو د سزیدو او د شل اورونو په پای کې 112 منډې وکړې. افغان لوبغاړو په داسې حال کې چې درې لوبغاړي سزیدلي وو په 14 اور کې هدف پوره کړ. د افغانستان د الف لوبډلې او د عمان او هانګ کانګ د ملي لوبډلو درې اړخیزې مسابقې د عمان په کوربتوب کېږي. روسي خبرم دا چې پاکستاني چارواکو نن یکشنبه په اسلام آباد کې د شانګهای د همکارۍ سازمان تر سرمشري مخکې په پلازمینه کې ټول فعالیتونه په داسې حال کې ودرول چې پر دې سرمشري د وسلوالو تاوتریخوالی او سیاسي ناکراریو سیوری غوړولې ده. د بهرنیو چارو وزیر جیشنکر د روسي صدر اعظم میخایل میشتوستین او د چین صدر اعظم لی کیانګ به د اکتوبر په 15 او 14 په دې دوه ورځنی کانفرنس کې ګډون وکړي. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پاتې دی radio.com کې اوري. منظور پښتون پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د پښتنو د مظلومیت غږ ووري. پاکستان کې افغان فعالان امنیتي وضعیت اندېښمن کړی دی.
زه راغلم 3 کال کېږي په پاکستان کې، دا 1 کال کېږي په ما عملي کېږي.
کونړ کې د سړک خرابوالي لامل د ټرافیکي پیښو ډېرې دل.
نو زه دغه درې وران زیات سوالی جګوي، همدغه رنګ زیات بر جګوي چې د دوی د توان او وسه بیرونی.
په خیبر پختونخوا کې د پختون ژغورنې غورځنګ له لوري د رابل شیر قومي جرګه د بیلابیلو کمیټو ترمنځ سلام مشورې روانې دي. د دغه جرګې بغړي اجي شیر مسید نن یکشنبه د اکتوبر 13 ازادي راډیو ته ویل چې تمه ده د ورځې تر پایه د جرګې والو وړاندیزونه او سپارښتنې د عمومي پریکړې لپاره راټولونه هي شي. د پختون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پختین نن د جرګې کمیټې ته په خبرو کې پر نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د پختنو د مسؤلیت غږ ووري. نور جزئیات پر راپور کې
د پښتون ژغورنې غورځنګ لوري د پښتنو در بلل شوی قومي جرګې ګډونوال وایي تمه ده چې نن دوی خپل وړاندیزونه د جرګې د عمومي پریکړې لپاره نهایي کړي. د ملي جمهوري ګوند د مشرتابه پلاوی غړی او د جرګې ګډونوال حاجی شیر مسید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
او ان شاء الله یو بهترین ډیکلریشن او خدای کړل متفقه د ټولې قوم چې کومې قبیلې دي پښتانه یا کوم سیاسی ګوندونه دي کمپال سیاسی ګوندونه هغه یو موثر لایعمل په بنیاد باندې به یو ډېر بهترین ډیکلریشن کا خدای کول به جاری کیږي.
که څه هم ټاکل شوی و چې د جرګې وروستۍ عمومي پریکړه به د ورځې تر پایه اعلان شي خو په سیمه کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال وایي ممکن د اتیا کسیزې کمیټې لخوا د توحید شوو نظرونو پر بنسټ د جرګې اعلامیه ماسخوتن مهال اعلان شي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین نن د جرګې د یوې کمیټې غونډې ته په خبرو کې پر نړیوالو غږ کړی چې د پښتنو د مظلومیت آواز دې واوري. تیر ورځ ښاغلی پښتین د پښتون ژغورنې غورځنګ له لوري د راټول شویو معلوماتو د وړاندې کولو پر مهال ادعا وکړه چې په تیرو شلو کالو کې شاوخوا 30,000 پښتانه په هغه جګړه کې چې پټکو یې د پښتنو نه هم ووژل شوي او له 6,000 ډیر هغه ورک دي. هغه همداشان ویلي وو چې د جرګې وروستۍ پریکړه به د یکشنبې په ورځ اعلان شي. د پښتنو په دغه قومي جرګه کې د نارینه و سربیره د پښتونخوا له بیلابیلو سیمو څخه میرمنو هم برخه اخیستې ده. د جرګې ګډونوالې نادی په جرګې کې د میرمنو د ونډې په اړه د ازادي راډیو مشال څانګې ته وویل د پښتنو قومي جرګه شاوخوا درې میاشتې وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ د مشر منظور پښتین له لوري رابلل شوې وه. د پښتون ژغورنې غورځنګ رابلل شوې دې جرګې ته د عدالت نوم ورکړی او ویلي دي چې پکې ولسونه به په قاطع توګه په دې پریکړه وکړي چې له پاکستان سره په کومو شرایطو وړاندې تګ کول غواړي. د اکتوبر په 15 د خیبر پښتونخوا ایالت امنیتي ځواکونو په پنغالي برید وکړ چې د پښتون ژغورنې غورځنګ په خبره هلته لګول شوې خیمې وسوځولې. د دوی درې غړي ووژل، لسکونه نورې ټپیان کړل او سلګونه نورې ونیول. ځکه د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د تیرې یکشنبې په ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ پر فعالیت بندیز ولګاوه او دا یې د ترهګرۍ ضد قانون له مخې یو غیر قانوني سازمان وباله، خو دې کار سخت عکس العملونه راوپارول. منظور پښتین د پاکستان د حکومت دا اقدام ډیر ظالمانه بللی او د پاکستان د بشري حقونو کمیسون هم دغه اقدام غندلی او پر حکومت یې غږ کړی و چې خپله پریکړه بیرته واخلي. که څه هم په دې اړه کره شمېرې نشته چې څومره کسانو په دغه جرګه کې ګډون کړی، خو وړاندې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین ویلي و چې د خیبر د ولسونو له 3,000 ډیرې حجرې له میلمنو نو ډکې دي او اړتیا ده چې د پیښور ولسونه هم خپلې حجرې میلمنو ته وقف کړي.
له دې سره به د پښتون ژغورنې غورځنګ منظور پښتین وایي د افغانستان د نامنې اصلي لامل د پاکستان له لوري د خیبر پښتونخوا خبرې کارول دي، هغه تور چې په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت په چارواکو هم پورې کوه. ښاغلي پښتین په خیبر کې د پښتنو قوم عدالت په نوم د جرګې په څنډه کې له بي بي سي سره په مرکه کې دا کړې چې د پاکستان اسټابلیشمنت د پښتنو خاوره د افغانستان پر ضد استعمالوي. جزئیات پر راپور کې
په داسې حال کې چې په وروستیو کې د پاکستان حکومت او چارواکو په وار وار د طالبانو حکومت په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو په ملاتړ تورن کړی او ویلي دي چې د افغانستان خاوره د پاکستان پر ضد استعمالیږي، خو تازه د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د پاکستان استبلیشمنت یعنی استخباراتي ادارې تورنې کړي چې د خیبر پښتونخوا خاوره د افغانستان پر ضد استعمالوي. خاغلی پختین د خیبر پسیمه کې د پښتون قومي عدالت په نوم د لوی جرګې په څنډه کې له بی بی سی پښتو سره په مرکه کې ویلي د بر وطن یعنی افغانستان ټول مسایل د غزایا بیا او په خبرې د هغه وطن ټول جنگونه ټول فسادونه د پښتونخوا له خاورې په استفاده د پاکستان استبلیشمنت پر مخوري. نوموړي زیاته کړې که دا ځای پښتنو خپل کړو او واکدار د بر وطن پر ضد نه استعمالوو نو په خبره دا د افغانستان د مسلې حل دی. که څه هم منظور پښتین په دې اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړي خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د 13 سپتمبر په 1 ویلي وو چې د داعش خراسان څانګې وسلوال د خیبر پښتونخوا او بلوچستان په بېلابېلو ځایونو کې خوندي ځایونه لري. په افغانستان کې د تیر جمهوري حکومت د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح پر خپل ایکس پاڼه د منظور پښتین تازه څرګندونې خبرې کړي او د زړونو یووالی یې مهم بللی. د پاکستان حکومت او چارواکو تر اوسه د منظور پښتین دې خبرو ته غبرګون نه دی ښودلی او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد او په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین هم زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو د امنیتي چارو پوه اسحاق قطمر وایي پاکستان ټول عمر د ترهګرو ډلو په روزلو سره افغانستان او د سیمې هیوادونو ته ستونزې جوړې کړې دي.
ترهګر د پاکستان د نظامیانو د خوا نه جوړې شوې دي او دا ټوله سیمه د دوی کارونه نارامه شوه. دا یو صحیح خبره ده. د پاکستان حکومت د ترهګرۍ تر شا دی او همیشه دغه ترهګري ته دوی مرستې او کومک رسي.
دی وایي که په خیبر کې د پښتون قومي عدالت په نوم د جوړې شوې جرګې پریکړې ومنل شي له شک پرته د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته پرتې ستونزې هم هواریدای شي. دا جرګه چې په پام کې وه د اکتوبر په 11 یعنې د جمعې په ورځ پیل شي د بېلابېلو ستونزو له کبله پرون رسمن پیل شو او نن هم دوام لري. تېره شپه جرګې ته په وینا کې د ملي ډیموکراتیک ګوند مشر او د پاکستان قومي اسمبلۍ پخواني غړي محسن داوړ هم ادعا وکړه چې تر څو د ده په خبره واک له اسلام آباد سره وي د کرښې دواړو غاړو ته امن نشي راتللی.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
د طالبانو حکومت صنعتي ساحو نوی قانون جوړ کړی دی. د طالبانو د حکومت د عدلیې وزارت لخوا په دې تازه اعلان شوي قانون کې د ګڼو نورو مواردو تر څنګ د هم راغلي چې هر پخوانی صنعت کار باید د 2000 متره مربع ځمکې د غوښتلو لپاره په خپل بانکي حساب کې 5 میلیون افغانۍ او هر نوی کار پیلیدونکی د همدې اندازه ځمکې غوښتنې لپاره 2 میلیون افغانۍ ولري. د افغانستان د صنعتکاران ټولنه وایي مخکې صنعتکاران د ځمکو د ویش او اداري چارو کې له ګڼو ستونزو او ګډوډۍ سره مخ وو او په خبره یې وبلیدل شي چې د قانوني څومره چارې تنظیمولی شي. نورحال د فیروزی عزیزی پراپورک.
د طالبانو حکومت د عدلی وزارت د صنعتي ساحو په نوم نوی قانون اعلان او ویلي دي چې د دوی د حکومت لخوا رسمي جریده کې خپور سوای دی. د دغه وزارت وین برکت الله رسولي د شنبې په ورځ په خپل ایکس پاڼه په دې اړه لیکلي چې یاد قانون د صنعتي ساحو د تنظیم له لارې د افغانستان اقتصاد ته د ودې او پرمختیا ورکولو د خصوصي پانګونې د جلب او جذب او د صنعتي ساحو د مدیریت او ساتنې او مراقبت زمینی برابرولو په موخه تدوین سوای دی. دغه قانون یوه مقدمه 14 بابونه نیولس فصلونه او 18 مادې لري چې د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت یې د تطبیق مرجع ښودل سوی ده. په دې قانون کې د ګڼو نورو مواردو تر څنګ د دې قانون په 14 ماده کې په بېلابېلو فقرو کې راغلي چې هر پخوانی صنعتکار باید د 2000 متره مربع ځمکې د غوښتلو لپاره په خپل بانکي حساب کې 5 میلیونه افغانۍ او هر نوی کار پیلوونکی صنعتکار په همدې اندازه ځمکې غوښتنې لپاره 2 میلیونه افغانۍ ولري او حداقل 15 کورنیو کارکوونکو ته د کار زمینه برابره کړي. د ځمکو د ویش موضوع هغه څه و چې له دې وړاندې اکثرو صنعتکارانو د خپلو فابریکو لپاره پکې له ستونزو شکایت کوو. د افغانستان د صنعتکارانو ټولنې مشر عبدالجبار صافی د دغه قانون په اړه ازادي راډیو ته وویل
د ترشی کمیټه وخت خلکو وبیلې منډي والی کړه زموږ بر کمیټه وبیلې منډي والی کړه شروالي سره مشکل وبیلې منډي والی یعنی ټول هغه صنعتکاران یعنی منظم یو ترتیب ورته و چې په یو مشخص مرکز ته لاړ شي او هلته دغه ټول ارګانونه چې دوی کمیسیون دی هر سړی پکې خپل مسؤلیت ادا کړي. دا نه و دا فلحال په دې قانون کې دغه ګټې د صنعتکار او سرمایهګزار دپاره دي او دا د خودی نه وروسته به ګورو چې وروسته آیا دغه دوی څومره مخلص دي او څومره دغه مشکلات د خلکو ادا کوي.
د طالبانو د حکومت د قانون کې د غشان د صنعتي ساحو متشبثین مکلف بلل سوي چې د دوی په ټکو په غیر معینه سیمو کې د تولیدي یا صنعتي واحد د کثافاتو مخدراتو او اضافي موادو له غورځولو هم ډډه وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت دا قانون د افغانستان د اقتصادي ودې او په هیواد دننه د صنعتي چارو د تنظیم په موخه بولي، خو د اقتصادي چارو ځینې پوهان وایي دا قانون په هغه صورت کې مؤثره تمامېدای سي چې له اداري فساد پرته د صنعتکارانو ستا ستونزې حل کړي. له دې ډلې د اقتصادي چارو پوه ازرخش حافظي ازادي راډیو ته وویل
دوی مجبور چې په شخصي کورونو کې خپل کارخانې هغه محلات چې د خلکو کورونه وو هلته کارخانې ولګوي چې هغوی لپاره هم شنه وو. نو که چېرې دا قانون وکولی شي چې اصلي رښتینی صنعتکار لپاره مځکه ورکړي او د هغوی لپاره زمینه د کار مساعد کړي، دا به د افغانستان د صنعتي سکتور د ودې لپاره ګټور اوسي. او که چیرې دا هم یو اضافي سختګیري هغه شته سرایي هم مشکلات سره به مخامخ شي.
دا قانون داسې مهال اعلانېږي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته په هیواد دننه اکثره سوداګر او صنعتکاران د خپل کاروبار د پیکه کېدو او آن په دغه هیواد کې د سیاسي بې ثباتۍ له امله پانګونې ته د زړه نښه کولو خبره کوي. تر دې وړاندې یو شمېر صنعتکارانو ازادي راډیو سره خبرو کې په پرله پسې توګه شکایتونه کړي چې د برېښنا د نشتون، لوړو ټکسونو او مالیاتو او د دوی د تولیداتو د نه ملاتړ او ورته د بازار موندنې په برخو کې له ستونزو سره مخ دي. دوی دغه شان د ځمکو د اخیستلو او د خپلو فابریکو او کارخانو د جوړولو په برخه کې د کاغذ پرانۍ او رشوت اخیستلو ادعاوې هم شریکې کړې وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
تبیت کې د بشری حقوقو د مدافعانو نړیوال فدراسیون په پاکستان کې د بشری حقوقو د افغان فعالانو او مدني ټولنو د غړو پر وړاندې د امنیتي ستونزو په اړه اندېښنې څرګنده کړې دي. د دې فدراسیون مشر عبدالسمی عزیزی نن ازادي راډیو ته ویل چې پر دغو فعالانو په پاکستان کې د نامعلومو وسلوالو لخوا حمله کیږي. په همدې حال کې د بشری حقوقو یو شمېر مدافعین او مدني فعالان چې په پاکستان کې دي دا ډول بریدونه پرې شوي وایي په بیلابیل وختونو کې نامعلومو وسلوالو د دوی د تختولو لپاره پرې حمله کړې دي. نور جزئیات په راپور کې.
زمالات دی خراب دی او دیر
فرهنګي فعال او افغان سینماګر عبدالمصویر آریان چې لتیرو دریو کلونو رئیس په پاکستان کې د کډوالۍ شپې ورځې تیروي وایي څو ځل پرې نامعلوم وسلوالو حمله کړې او انداچی یو ځلې پرې تیزاب شیندلی. خاغلی آریان ازادي راډیو ته وویل څلور ورځې وړاندې پرې د پاکستان د پینډې په صادق آباد سیمه کې نامعلوم وسلوالو حمله وکړه، خو د سیمې د خلکو له خبرېدو وروسته حمله کوونکي وتښتېدل.
زه راغلیم درې کاله کېږي په پاکستان کې، دا یو کال کېږي په ما حمله کېږي د افراد ناشناس طرف نه. آخري عملات پنجشنبه ورځ لسم تاریخ کې 4:30 بجې مازدیګر وو په ما حمله شو. یو ګاډی وو په هغه کې 4 نفر وو کوم غوښته کې ما اختطاف کی.
خدا یوازې عبدالمصویر نه دی چې امنیتي سنځو سره مخ شوی، بلکې په پاکستان کې میش یو شمیر نور افغان فعالان هم وایي امنیتي ګواښونه خوندي نه دي. لیکوال او خبریال میرویس خاوري ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې پرې نامعلوم وسلوالو حمله کړې وه.
زما خام د کور په لور روان وم چې په موټر سایکل سپاره دوه کسان زما په لور راغلل او ما دستي په لغته ووهله او تفنچه یې له لاسه لرې ولوېده. خو دوی زه په سوکانو لغته ووهلم، زما پوزه یې ماته کړه. ما د ډېر درد احساس درلود. په همدې وخت کې یو موټر راغی او پر موږ یې څراغونه واچول. دوی دستي پاڅېدل، خپله تفنچه یې واخیسته او له سیمې وتښتېدل.
دا په داسې حال کې ده چې په تبعید کې د بشري حقونو د مدافعانو نړیوال فدراسیون په عبدالمصویر آریان باندې وروستۍ حملې ته په اشاره سره په پاکستان کې د افغان فعالانو وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د دې فدراسیون مسؤل عبدالسمی عزیزی ازادي راډیو سره په خبرو کې له نړیوالې ټولنې او د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له دفتر یو ان ایچ سی آر څخه غوښتنه وکړه چې د افغان کډوالو کیسونو ته رسیدنه او په پاکستان کې میشتو افغان کډوالو ته پاملرنه وکړي.
مدافعین حقوق بشر و فعالین مدنی
د بشری حقوقو فعالان چې په افغانستان کې له ستونزو سره مخ وو خپل وطن پریښود او غونډي پاکستان ته پناه یوړه، ولې له بده مرغه دلته په مدنی فعالانو د نامعلوم وسلوالو او دغه ډول پیخي په پاکستان کې روان دي.
مدنی او فرهنګي فعالان هم په پاکستان کې امنیتي ستونزو ته په اشاره له نړیوالو بنسټونو د مرستې غوښتنه کوي. وايي په داسې شرایطو کې د دوی لپاره ژوند کول ستونزمن دي. یادونه ده چې تر دې
دې وړاندې په پاکستان کې پر یو شمېر افغان خبریالانو هم د ناپیژاندو وسلوالو له لوري بریدونه شوي. په افغانستان کې واک ته د طالبانو له بیا رسېدو وروسته په تیرو څه باندې دریو کلونو کې د بشري حقونو یو زیات شمېر فعالان، د مدني ټولنو استازي، خبریالان او د تېر جمهوري حکومت د امنیتي ځواکونو د غړو په ګډون ګڼ شمېر افغانان په افغانستان کې د امنیتي ګواښونو له امله له افغانستانه وتلي او ایران او پاکستان ته یې پناه وړې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورسله دی چې د داعش د غړیتوب په امریکا کې د برید لپاره د پلان په تور یو افغان ونیول شو. فرانسوي څارنوالان وایي چې دوی هم د داعش د غړیتوب په تور یو افغان نیولی دی. ځینې راپورونه وایي چې دا دوه تنه ورونه دي. تفصیل په راپور کې.
د فرانسې د تروریزم ضد څارنوالانو پرون وویل پولیسو یو افغان چې 22 کلن دی او د امریکا په متحدو ایالاتونو کې له خپل یو هیوادوال سره په ارتباط کې و، د یوې حملې د طرحې په شک نیول شوی دی. څارنوالانو په یو بیان کې ویلي دغه کس چې د سه شنبې په ورځ د فرانسې په جنوب لویدیځ کې نیول شوی د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ملاتړ تورن دی. په فرانسه کې نیول شوی 22 کلن افغان له خپل هغه 22 کلن هیوادوال سره ارتباط درلود چې په امریکا کې ونیول شو. د نصیر احمد توحیدی په نوم دا کس تیره اونۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو په اوکلاهاما ایالت کې ونیول شو او په دې تورن شو چې غوښتل یې په نومبر میاشت کې د امریکا د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ د خلکو په ګڼه ګوڼه کې حمله وکړي. دې قضیې ته یوې نږدې سرچینې ویلي په امریکا او فرانسه کې نیول شوي کسان ورونه دي، خو فرانسوي څارنوالانو دا موضوع تایید کړی نه ده. په امریکا کې د نصیر احمد توحیدی په نوم نیول شوي مشکوک کس د ټلیګرام له لارې له هغه چا سره په ارتباط کې و چې د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د داعش لپاره د کسانو استخداموونکی بللی دی. ویل شوي امریکایي چارواکو په دې اړه خپلو فرانسوي همکارانو ته خبرداری ورکړی چې دا کار په فرانسه کې د مشکوک کس په ګډون د دوو نورو کسانو چې یو شل کلن او بل یو دیرش کلن دي د نیولو سبب شو. د څارنوالانو په وینا اصلي مشکوک کس په توقیف کې دی، خو دوه نور له نیول کېدو وروسته خوشي شول. د امریکا د عدلي وزارت د اکتوبر په اتمه وویل و بشکلن نصیر احمد توحیدی د امریکا د فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی پولیسو سره په بیان کې منلی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه الهام اخیستی او د دې ډلې په ملاتړ د انتخاباتو په ورځ پلان درلود چې په اوکلاهاما ښار کې په ګڼه ګوڼه کې خلک پناه کړي. د پولیسو په وینا توحیدی وروسته له هغه ونیو چې اوتومات وسلې اخیستې وي او افغانستان ته د خپلو ماشومانو او میرمنې د سفر لپاره یو اړخیز ټکټونه کړي وو. که څه هم د عدلي وزارت امریکا ته د دغه افغان د ورتګ په اړه جزئیات خپاره کړي نه دي، خو د راپورونو پر اساس توحیدی په 2020 میلادي کال کې د کډوالو په ځانګړې ویزه امریکا تللی و. دا ویزه د امریکا لخوا هغو افغانانو ته ورکول کېږي چې په افغانستان کې د امریکا لپاره کار کړی وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
د کابل په جمهوریت روغتون کې د ملي انګولوژي څانګې مسولین کتم مشخص شمیرې نه ورکوي، خو ستا کل په افغانستان کې د تیا سینې سرطان د زیاتوالي خبر ورکوي. د اکتوبر میاشت د سینې سرطان د پوابي میاشت نومول شوی، خو ویل کېږي چې په افغانستان کې په دې ناروغۍ اخته ډېرې ښځې تر ډېرې مودې ترېنه خبر وي. نور جزه د سنا کاکړ په راپور کې. دا په کابل کې د جمهوریت روغتون د انکولوژي څانګه ده چې لسګونه میرمنې ورته د تی یا سینی سرطان د درملنې لپاره ورځي. دا ناروغانې وایي هر یوه یې د عملیات لپاره په دغه روغتون کې بستري ده. د دغو ناروغانو له ډلې سکینې او راسي ازادي راډیو ته وویل.
دانه لرم ډاکټران ته تللی یم، ډاکټران دغه واکسین را کړی، واکسینونه پوره سو، ما ته ډاکټران رخصت راکړي چې ولاړ سه کابل کې عملیات کېږي.
دا واکسینه مې خرابه ده، دولس واري مې واکسین ولګول، اوس هېڅ واکسین څه فایده نه ده، دا کړي عملیات به کوي، اوس به کې عملیات کوو.
د خزې په داسې حال کې د سینې سرطان په اړه خبرې کوي چې اکتوبر د خزو لپاره د دې ناروغۍ په اړه د پوهاوي میاشت نومول شوې ده. په دې میاشت کې ډېری خلک او ګڼ شمېر نړیوال بنسټونه هڅه کوي
چې په یاده برخه کې د ښځو د پوهاوي کچه لوړه کړي. خو په افغانستان کې ډېری ښځې هغه مهال چې ناروغي یې ډېر پرمختګ وکړي په دې اړه خبرېږي چې بیا درملنه کوم اغېز ورته نه لري. د سینې سرطان د ناروغانو کورنۍ هم په افغانستان کې د دې ناروغۍ د درملنې لپاره د ځانګړو مرکزونو او روغتیایي خدمتونو له نشتوالي شکایت کوي. د کابل یو اوسیدونکي محمد ازادي راډیو ته وویل مور یې چې د سینې سرطان له امله مړه شوې تر ډېره وخته د دې ناروغۍ په اړه ناخبره وه.
مادرم دغه سرطان دینه داشت، ما از اول خبر نبودیم.
مور می د سینې سرطان درلود، مونږ له اول خبر نو. څو ځایونو ته مو د درملنې لپاره یوړه، د واکسین لپاره مو پاکستان ته یوړه. کله چې راغله مونږ ویل ښایي ښه شوي به وي، یو کال خواه کار ته به هم تلله، خو بیا یې وویل غاړه می خوږیږي. یو ناڅاپه پزای شوه، بیرته مو پاکستان ته یوړه. څو ورځې ژوندی وه، بیا مړه شوه.
باز دوباره پاکستان بردنش، پس که آمد دیگه باز یک چند روز زنده بود، دیگه باز وفات کرد.
د محمد په خبره د هغه نیا، ترور او ماما هم د همدې ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي بصیرې ازادي راډیو ته وویل د هغې د ماما دوه لوڼې د سینې د سرطان له امله مړې شوي دي.
زما د ماما لور الله دې مغفرت کړي، درې ورځې کېږي چې وفات شوې ده. او مخکې د دې نه زما بله د ماما لور وه چې هغې هم همدغه تکلیف درلودو، هغې په افغانستان کې تداوي وکړله په شخصي کلینیک. د دې مرض دپاره په افغانستان کې کومه مشخص طبخانه نشته دی چې ناروغان ورشي او هلته تداوي وکړي. زما هغه د ماما لور چې تقریبا دوه کاله کېږي چې وفات شوه، هغې مهدلته یې ورنه سینه کټ کړله په شفخانه کې، بیا دوه کاله ژوندۍ وله، بعد هغې نه وفات شوله.
په همدې حال کې د کابل د جمهوریت روغتون د انکولوژي د ملي څانګې چارواکي که څه هم مشخص شمیرې نه وړاندې کوي، خو په روان کال کې په افغانستان کې د سینې سرطان د زیاتوالي خبر ورکوي.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي وایي د سړکونو خرابوالی د موټرو چلونکو بې احتیاطي او په موټر کې د ډیرو سورلیو او بار وړلو له امله ټرافیکي پیښې زیاتې شوې. په نږدې دوه اونیو کې دوه ډاټسن موټرې چپه شوې، پکې شلو تنه ته مرګ ژوبل اوښتې ده. دوی وایي له لغمان څخه دواب او منډوال ته موټر چلونکي تر هغه حرکت نه کوي تر څو چې پکې شپاړس کسان او لسګونه منع مواد نه وي بار کړي. نور جزئیات په راپور کې.
د لویدیز نورستان د درې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې د سړکونو خرابوالی د موټرو چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو سره مخ کیږي. مولوی سیف الله دیوبندي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو دغه درې وران زیات سوالۍ جګوي، همدغه رنګ زیات بر جګوي چې د دوی د توان او وسه بیرونی، بیا د همدې زیاتو بارونو او زیاتو سوالیو له وجې نه په لارو کې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي. او بل طرف ته زموږ دغه د غربي نورستان سړک هم زیات خراب دی. څو ورځې مخکې هم دواب ولسوالۍ کې ترافیکي پیښې رامنځته شو چې په نتیجه کې زموږ وطنه هیوادوال شهیدان شو او لسو پورې زخمیان شو. همدغرنګه پرون هم منډول کې ترافیکي پیښې شوې دي چې پنځو پورې ملګري زخمیان دي.
د ځایي اوسیدونکو په وینا د لغمان او لویدیز نورستان پر لاره ډاټسن موټر چلوونکي تر هغه حرکت نه کوي چې څو یې له څلوېښتو تر پنځوسو منو پورې مواد او له پنځلسو تر شلو پورې سورلۍ نوي بار کړي. محمد سرور نعماني:
زمونږ عمده مشکل دا دی چې تر څو پنځلس او شلو پورې کسان نه برابر شوي، ډېر څلوېښت منو پورې بار نه برابر شوي، موټروانان حرکت نه کوي. زمون غریب خلک په هوټلونو کې پراته یي، زنانه ورسره یي، مریضان ورسره یي، سل قسم نور مشکلات ورسره تړلی هلته په هوټلونو کې پراته یي، ځکه موټر نه برابرېږي، خلک نه ده برابر، بار نه ده برابر.
د لویدیز نورستان اوسیدونکي مولوي نور احمد صاحب ازادي راډیو ته وویل د دوی د پیر او پلور بازار د لغمان مرکز مهترلام دی. په لوړو کرایو او له ډیرو کړاوونو ګاللو وروسته دغه له مشکلاتو ډک سفرونه کوي چې ډیری کسان د دغه سفرونو کولو او د لوړو کرایو ورکولو وس نه لري.
کرایه قیمت دی، لارې خراب دي، مسافرین له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د لغمان نه وخله تر منډول ولسوالۍ پورې فی کس 1300 کرا دي او تر پوشال سیمې پورې 1500 کرایه اخیستل کیږي. همدغه رنګه د یو منبر پر سر 100 افغانۍ کرایه راځي.
دوی د نورستان او لغمان د ترانسپورت او ترافیکو له چارواکو غواړي چې په موټرو کې د زیاتو سورلیو او بارونو د وړلو او د لوړو کرایو وخستلو مخنیوي وکړي او همدارس د سرپرست حکومت له لوړ پړو مسولینو غواړي چې ورته دې د سرکونو جوړولو غم خوري. هڅه مو وکړه چې په نورستان او لغمان کې لاړوندو مسولینو څخه د خلکو د دغو ستونزو او غوښتنو په اړه ځواب ترلاسه کړو، خو یادو چارواکو د راپور تر خپرېدو پورې ځواب را نه کړ. د لویدیز نورستان د دریو ولسوالیو نورګرام دواب او منډول اوسیدونکي په داسې حال کې د سرکونو خرابوالی، د موټرو لوړو کرایو او د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ او بې انصافۍ له امله د مرګونو ترافیکي پیښو رامنځته کېدو څخه شکایت کوي چې په نږدې دوه اونیو کې دوه ډاټسن موټرې له سرکونو ښویدلې او پکې شل تنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د نیمه نړۍ خبرونه هم درته لرو، خو تر هغې د مخه خبرونه. افغانستان سکل د لوګي په نړیوال شخص کې په یو سلو شپیت و وشتم هیوادونه کې یو سلو شپړسم ځای لري. تر کله افغانستان د دې سره شپاک امتیازونه په ترلاسه کولو سره په یو سلو سوار لسم ځای درلود، خو سکل په دې شخص کې دوه پټې رټټې شوې دي. د راپور لمخې د افغانستان د دې سره سلور اسلنه مګړي له خوارزکی سره مخامخ دي او په هیواد کې 15 سلنه ماشومان مخکې لدی چې 15 کلنۍ ته ورسیږي مړ کیږي. سروي پر دې درې سره شپاک سلنه افغان ماشومان د شیدې خوارز کیلمله لک وزن لري. د سویس رسنیو د راپور لمخې د غوا دوه افغانان په افغانستان ته لیږل دي. د 2019 کال رئیس لمړی ځل ته چې سویس خپل خوري افغانان باسي. د سویس د مهاجرت لپاره د دولت وزارت د جمی پوره زده غو دوه تنو د سلو پاره د جرمني سنت کاز بلیک ونیزي ته معلومات ورکړي. د سویس حکومت دغه کسان جدي سرغړونه کې بللي او ویلي چې هغه د سویس ملي امنیت ته ګواښ به کړی ده. دوه تنو د سویس حکومت تر اسلامه کې 500 سویس فرانک چې 500 ډالر کېږي ورکړي دي. ورسته خبرم دا چې د خبر پښتونخوا په خبر کې د پښتنو د قومي عدالت د لوی جرګې په دویمه ورځ د دې جرګې ځینو برخوالو په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو ستونزو ته د پاملرنې غوښتنه وکړه. د جرګې برخوال او د نېشنل عوامي ګوند مشر خوشحال کاکړ په تیرو دوه کلونو کې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د فشارونو یادونه وکړه او له حکومت یې غوښتل چې افغان کډوال نور ونه زوروي. دا جرګه چې په پام کې و د اکتوبر په 11مه یعنی د جمعې پر ورځ پیل شي، د بیلابیلو ستونزو له کبله پر راسمن پیل شوه او ټاکل شوی ده چې نن هم دوام وکړي.
نیما نړۍ
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
اکثریت وخت دینچلی رسنۍ ولې په دروغ باندې یارغو شیدانو ته د مور لخوانه دینچلی یم د تر دې خځې لخوانه یم د مګان مخونه ورته ویل کیږي چې و دینچلی رساده این
کجاوه او شالیلا
یو شمیر خځې وایي چې په نکاح کې د دوی خپل شتون له دې څخه چې شاهدان ورلېږل کیږي ډېر اړین دی. د اسلام دین په دې اړه څه وایي؟
دغه نکاح تړل که دغه خځه خپله حاضر شي په دې کې کوم ستونزه نشته دی چې راشي خپله وایي چې دغه احمد زما قبول دی، دغه زما لپاره قابل لقب دی، زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم.
نن امدا موضوع چیلوم ملتیم وکری
سوار
قدر من اردن کو دینی عالمان وای چې نکاح د ګډ ژوند د جوړولو لپاره تهداب دی، نو ځکه خو له آدم څخه نیولې تر دې دمه د خلکو په منځ کې دود ده. یو شمېر ښځې وایي چې د دوی په نظر ښه نکاح هغه نکاح ده چې دوی خپله پکې حاضري وي، نه دا چې شاهدان راشي او دوی ته وایي چې نکاح دې قبوله ده که نه. د کابل اوسیدونکې زهره جنت په دې اکله وایي،
دا دود دی کله چې نکاح تړل کېږي یا ایجاب او قبول کېږي نو دلته دوه شاهدان ټاکل کېږي، او دا شاهدان د انجلۍ د خولې خبره اخلي او وري هغه مجلس کې چې سړی ناست وي هغو ته بیانوي. خو دا چې پخوا اسلامي نکاح تړل کېدله یا د هغو تر منځ به یوازې یوه نری جالۍ یا پرده وه او د انجلۍ غږ به خپله اورېد کېدو چې هغې به هو ویله که نه، نو دا به ډېره زیاته بهتره زما په نظر سره چې اوس هم داسې دود نه کار واخلي چې انجلۍ په خولې باندې خپله ها وکړي یا هو وکړي او دا واورېدل شي، دا به ډېره وري. خو زموږ په ملک کې او ستر اسلامي ملکونو کې به داسې دود دی، خصوصا په افغانستان کې کومه چې نکي په خپله رضا یې په خوښه یې او که نه یې بس مور یې وایو د نجلۍ رضا ده یا د کورنۍ غړي هو وکړي که نه، او بیا هغه وکیل لاړ شي په هغه مجلس کې وایو د نجلۍ رضا ده او دا ایجاب قبول یعنی کاو شوله. خو دا به ډېره ښه راتلله چې موږ هم هغه پخا چې کوم رقم نکاحګان تړل کېدلې په منځ کې به یوه جالۍ وه، یو اړخ ته به هلک ناست وه او بل اړخ ته به نجلۍ ناسته وه او د نجلۍ غږ به خپله اورېدل کېدو چې هغې به هو ویله. نو زما په نظر سره خو به دا ډېره ښه وه، خو زیاتره په زموږ په هېواد کې یا په اسلامي هېوادونو کې زیاتره دود نه دی یا رواج نه دی. کله چې نکاح تړل کېږي نو د نجلۍ دپاره وکیل لیږل کېږي او د هلک د خولې نه خپله غږ اورېدل کېږي.
بله، که راسو د تاسو خپل شخصي ژوند ته د څه رقم یوې نکاح غوښتونکې خپله د غږ واورېدل سي او که وکیل ولري
چې خپله رسمي نکاح وسي او نجلۍ خپله هو کې، دا به ډېره ښه راشي. ځکه چې کله چې مهر ټاکل کېږي د نجلۍ لخوا او هغه چې کله وکیل ټاکي وکیل هغه مهر ډېره یا کمه یا پکې بحث کوي که نه، نو دا چې نجلۍ خپله ناسته او خپله هو کې دا یو ډول زړه ته سکون هم ورکوي. یو ډول زما په نظر یو خوشاینده نکاح ده، ځکه په خپلو غږونو سره دې واوري، په خپل زړه سره دې یقین وکړي، زړه دې ډېر ښه ومني. دا چې د پردې تر شا کېږي، یعنی زما په نظر سره خپله چې وکیل راځي دې ته موږ هو کوو او بیا زی دا هغلته هو کوي. یو وړه کیسه به هم زه تاسو ته یادونه وکړم. زما د ماما واده نو موږ ورته تړله، کله نکاح څه خلاص شو نو زما د ماما ښځه هېڅ خبره نه وه، ما ته وایي چې زموږ نکاح وتړل شو، دا څه رقم و؟ زه خو پوه نه شوم، دا خو زما زړه وانغسته. ما ورته وویل مالې دا چې ټاکله وکیل ته هو وکړله، همدا ستا هو هغه ستا خبره وي هغې مجلس کې کوي. نو یګان ته انجن چې داسې نکاح تړل کېږي هغه پوهېږم نه چې زموږ نکاح اوس وتړل شوه که نه شوه. نو زما نظر سره خو دا مخامخ چې غږ واورېدل شي دا به ډېره بهتره.
د میدان وردګو ولایت اوسېدونکې لیمه وایي چې کله خو داسې هم کېږي چې نکاح په وخت راغلو شاهدانو ته د جلې نږدې خپلوانې چې ورسره ناستې وي وایي چې ناوې نکاح قبوله کړه، حال دا چې جلې نه وي قبوله کړې.
که چیرې په افغانستان کې دا رسم او رواج له منځه لاړ سي چې چیرې په نکاح کې د خپله هغه نجلۍ ته واده کوي هغه موجوده نه وي، یا هم د دې له لورې نه وکیل نیول کېږي، یا هم شاهدان چې بیا دې ته راځي چې ترې پوښتنه کوي چې آیا د دغه فلانی کس چې د تا د نکاح پلار ده د تا نکاح ورسره قبوله ده، دا شاهدان چې راځي خپل میړه ورته چې ښیي کوم سره چې دا کوزده کوي نو د دغه کس په اړه باندې چې له دې نه شاهدي اخلي، دا بیخي مطلقا یو غلط رواج ده. په دې کې ډېرو نجونو قرباني ورکړې ده، ځکه چې یو خدا ده اکثریت وخت د نجلۍ رضا نه وي، ولې په دروغو باندې هغو شاهدانو ته د مور له خوا نه د نجلۍ یا هم د تره د ښځې له خوا نه یا هم د امګانو له خوا نه ورته ویل کېږي چې هو د نجلۍ رضا ده. نجلۍ په دې کې هېڅ کومه وینا نه کړي چې هو د ما قبوله ده یا مې نه ده قبوله. بل هم دا ده چې په افغانستان کې که څه هم په تېرو شلو کلونو کې د ښځو لپاره که څه نا څه کار وسه دوی وکولی سو چې تعلیم وکړي زده کړې وکړي، خو په دې وروستیو کلونو کې بیا هم هغه د تیرو شلو کلونو ازادي دومره سلب شوې ده چې ونجلۍ هېڅ حتی تصمیم د دې نسي نیولی چې له چا سره واده وکړي یا یې له چا سره ونه کوي. چې کله یو نجلۍ نو د واده د انتخاب حق ونه لري نو څنګه به هغه د نکاح کولو حق ولري چې هغه دې ووایي چې په نکاح کې دې حاضر سي چې په دغه نکاح کې زه له خپله پرته له کوم شاید نه یا هم قدر وکیل نه زه خپله پکې اشتراک کوم. په یو ټولنه کې چې کله مکتب بند اوسي، پوهنتون بند اوسي، د ښځو وظیفې بندې اوسېږي، په ښځو باندې فشارونه ورځ تر بلې زیاتېږي، خامخا هغه ټولنه د هغو خلک د هماغه حکومت تر تاثیر لاندې یا هم دغه فرهنګ تر تاثیر لاندې ځي، په دوی باندې اغېز کوي. یو بل اخره دا کېږي چې په
خزو باندې فشارونه لا زیات سي ورځ تر بل فشار زیات سوی د خوالي کب سوی نه د ګن شمیر خزي هغه نجونه حتی چې د موږ همکاران یو چې سي رښتیا خبره تاسو ته کوم هغوی چې کار کړی د چلوته په افغانستان کې د پښتنه ته کوم دوی ټول له دغو ستونزو سره مخ دي او یو ډول رواني ناروغي سره بيخي مخ کړي دي د فشارونو په خصوص هغه کسان چې غو وظیفه کړي د غوی آزاد سونی تیر کړه وي یو دم چې په غوی باندې فساره قید سوی ده او بیا خاص کړ د شرایط پر باندې پلی کېږي د غوی لپاره بيخي سخت ده.
ولوله دهقان هم وایي چې دا هم د دې شاهد ده چې ناوې په پټ مخ دې ته مجبوریږي چې د نکاح لپاره راغلو شاهدانو ته د هو ځواب ورکړي.
زه واده ته تلم او دغه د نکاح شاهده وم نو معمولا په همغه د فرهنګونو پر اساس د رواجونو پر اساس د ناوې مخ باید پټ وي او ونه لیدل سي دوازه غږ واورېدل سي راځي پوښتنه ترې کېږي. خو دغه بیا یو مسله بل هم ده ناوې نه په داسې حالت کې پوښتنه کېږي چې ناوې د دې حق نه لري چې رد یې کړي. په یو داسې حالت یا په داسې یو وخت کې دغه پوښتنه ترې کېږي چې هغه مجبوره ده دې ته د مثبت ځواب ورکی.
دا څومره سخت وضعیت ده؟
بله شکه ښځه داسې موقعیتونو کې برابرېږي یا داسې وخت کې او حالاتو سره مخامخ کېږي چې د هغې یوازې د دې حق لري چې باید مثبت ځواب ورکړي. د نه یا د منفي ځواب ورکولو اجازه ورته نشته ده. نو دا طبیعي ده چې دا لوی زړه غواړي دا کار چې په داسې حالت کې یا په داسې وضعیت کې باید دا که خوښه یې وي او که نه وي باید مثبت ځواب ورکړي.
د تاسو په نظر ولې ځینې فرهنګونه البته یو شمیر نورو هیوادونو کې چې افغانستان هم پکې راتلی سي ولې دا رقم فرهنګونو ته وده ورکوي او خلک یې طرفدار دي؟
که افغانستان کې دي او که بهر له افغانستان نه دي دغه فرهنګو ته د میراث په توګه یا د تاریخ په توګه کتل کېږي. مثلا دا زموږ تاریخ ده یا زموږ د نیکونو دې لپاره چې خپل نیکونو ته خپل فرهنګ ته بې احترامي ونیسي یا هم هغه ته په کمه سترګه ونه کتل سي دا فرهنګونه لا هم دوام لري. او بل د پام وړ ټکی دا ده چې زه مطمئنه یم چې دا د علم کموالی وي یا هم د خلک څومره له ټولنې یا هم له علمه بیرته پاتې کېږي دا خبرې پکې ډېرې سته. د بدبخته د افغانستان له هغو هیوادونه ده چې علم او تعلیم پکې کم ده او دغه تاریخي خبرې یا هم چې مثلا د پلار یا د نیکه نه ورته پاتې دا خبرې ډېرې ساتل کېږي تر یا هم د پام وړ ده د احترام وړ ده تر علم او تعلیم څخه.
بله که راسو دی ته دغه ډول نکاح چې په مجبوریت سره تړل کېږي د دې پایلې بیا څه دي؟
د دې پایلې خو یې معلومې دي چې تاوتریخوالی دی. کورنۍ د دوه نفرو ترمنځ د ناخوالو یا د بې احترامۍ له امله ګرځېږي. د احترام د کموالی یا دغه د غوښتنو کموالی راځي چې مثلا د نجلۍ تر فشار لاندې وي مشکلات سره مخامخ کېږي مجبوره ده چې باید ورته دوه لارې ایښودل کېږي یا به مرګ مني یا به هم د کورنۍ فشار مني او غږ به هم نسي پورته کولی. که غږ پورته کړي نو دا له کورنۍ له بې عزتۍ سره مثلا یا هم له بې احترامۍ سره مخ کېږي یا هم په ټولنه کې که خلکو ترمنځ بد یادېږي. مثلا ورته ویل کېږي چې د تا لور ښه ګزاره ونه سوه کړلی د خسر په کور کې. نجلۍ یا همغه مېرمنې دې ته مجبوره کېږي چې باید هغه ټولې سختیانې چې راځي د کورنۍ د ښه نوم د ساتلو لپاره یا د خپل د غرور د ساتلو لپاره دا هر څه ومني.
بله تاسو د یوې ښځینه په توګه که راته ووایئ د څه ډول یوې نکاح طرفداره یاستئ؟
زه غواړم په خپله نکاح کې هغه ټوله خپلواکي ولرم چې هغه ذهني ده او د زړه خپلواکي ده چې یعنې زه خپله باید په دې اړه تصمیم ونیسم چې زه باید څوک انتخاب کړم د خپل د ژوند د شریک په توګه.
بله او نکاح هم داسې نه یې چې ناګهان یو څوک راسي چې فلانی دې قبول ده او ته ورته وایې چې وو؟
بله و همداسې ده. همداسې ده.
هغه سې انجونو ته هغه سې مېرمنو ته تاسو څه ویل لرئ چې له ورته برخلیک سره مخ سوي دي؟
زما وینا هغو مېرمنو ته یا هغو انجونو ته چې له ورته برخلیک سره مخامخ دي دا ده چې باید ته پخوا یې نه ده کړې که د دوی میندو نه ده کړې که د دوی خویندو نه ده کړې خو دوی باید د دې زړورتیا وروسته له دې راپیدا کړي او له دې ستونزو سره له دې ناخوالو سره له دې زور زیاتیو سره باید مبارزه وکړي او پر وړاندې ودرېږي.
که چیرې یوه ښځه څوک ونه لري چې مثلا حمایت یې کړي، آیا دا به ځان ته خپله د حل لار پیدا کړی سي؟
بېل شکه هېڅ لاره بې سختیو نه ده، بې قربانیو نه ده، خو مطمئنه یم که څوک وغواړي، بخصوص د افغانستان مېرمنې په اوسنۍ وضعیت کې که وغواړي اتمن کولی سي ځان ته یوه ښه لاره پیدا کړي. زه مطمئنه یم، په دې باندې زه باور لرم.
او په دې ډول مسایلو باندې د مېرمنو چپ پاتې کېدل به څومره دې فرهنګ ته نورم وده ورکړي؟
په دې ډول مسایلو باندې چپ پاتې کېدل لکه څنګه چې تر اوسه پورې پاتې دي، او که راتلونکي کې هم موږ چپ پاتې سو، مېرمنې چپ پاتې سي، دا وضعیت به روان وي او هیڅ ډول تغییر به پکې رانشي.
د کورنیو مسؤولو کسانو ته، که پلار ده، که مور ده، که مشر ورور ده، دوی ته تاسو څه وایئ چې خپله خور لور له داسې برخلیک سره مخ کوي چې په نکاح کې کېنوي، لغه وروسته بیا هغې ته وایي چې فلانی دې د خاوان په توګه یا فلانی دې د مېړه په توګه قبول ده که نه ده؟ دا ډول د کورنیو مشرانو ته څه وایئ تاسې؟
زه په ټول احترام او شرافت سره زه غواړم دا ووایم هغه پلرونو ته، هغه ورونو ته، یا هم هغه ترونو ته چې وریرونه پلار یا ورور نه لري، او د هغې جلۍ یا مېرمنې مسؤلیت له دوی سره ده. نو لطفا د یوې انسان په توګه باید مېرمنې ته د دې حق ورکړل سي چې هغه د خپل ځوان شریک خپله انتخاب کړي، او د هغوی ځوان ته، د هغوی راتلونکو ته، د هغوی غوښتنو ته باید د زړه له کومې درناوی وسي، او دوی ته هغوی ته د دې حق ورکړل سي چې باید دغه نکاح یا هغه د ځوان ملګری خپله انتخاب کړي.
دا چې د اسلام دین د نکاح او په نکاح کې د شاهدانو پاک لته څه وایي، د دې موضوع د روښانه کولو لپاره مو له قاضي محمد الیاس مدني سره چې د دینی علومو په برخه کې د مدینې منورې په اسلامي پوهنتون کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړي، مرکه کړې چې په ګډه یې سره وګورو.
لا نکاح الا بولی و شاهدین، د نکاح لپاره ولی او دوه شاهدان شرط دي. نور په نکاح کې د څه خاص کوم موضوع نشته دي، یعنی دوه شاهدان مطلب مسلمانان هغه باید په دې حضور لري چې بالکل د احمد جمیلې سره نکاح وشوه، دغه گواهی لپاره. او لا نکاح الا بولی، ولی چې دی د مورم کې دی شي، پلارم کې دی شي، مشرورم کې دی شي، حتی که بیا نوي د وخت حاکم چې هر څوک وي، یا د منطقې حاکم چې هر څوک وي، یا موږ تاسو په اوسنۍ ټولنه کې مطلب قومي مشر هم ولا ویلی شو. مثال چې دا کولای شي چې دا ولایتو کې او د کفالتو کې را بو شو، دته چې دغه نکاح تړل ک دغه خزه خپل حاضر شي، په دغه کوم ستونزه نشته دي چې راشي خپل و چې او دغه احمد زما قبول دي، دغه زما د لپاره قابل قد دي، زه غواړم چې د خپل د سر خپل ژوند مخکې وسم. دا بل ډیره خره شي چې ک دواړه سره حاضر شي، دواړه موجود شي. دا شرط ولې د شاهدان ټاکي؟ په دغه خاطر باندې چې دغه اجباري ونه وسیږي. نو په دغه خاطر باندې دلته د احتمالات موږ په ټولونه کې ډیر زیات دي چې د خزه نه په زور باندې گواهی راوړي، نو هغه که خاموش هم پاتې شي، نو همدې سات کې مربانی پټ کیږي، همدې سات کې بده باندې وحشت کیږي، همدې سات کې د افراطیت نه کار اغوستل کیږي چې موږ بار بار نشو تللی، او زر کوه دا خبره ومنه او خلاص یې کوه، ولته خلک منتظر دي. یعنی پټاکم کوي، غوسم کوي، د ښځې د مظلومیت نه او د ښځې د محرومیت نه موږ دغه ځای کې سوء استفاده کوو، او د پټاکو په اساس باندې هغې نه دغه اکثریت وختونو کې اعتراف اخلو، او بیا د مسلمانانو په حضور داش کوي چې بالکل دغه فلانی فلانکي سره په نکاح کې رغبت دي او دار آزاده په دې خبرې باندې.
بله، همدې پوښتنې ته ځم اوس راتلم. د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې اته په ښارونو کې دا لیدل شوی ده چې ناوی په یو مشخص ځای کې کینوي، شاهدان راځي، ورته وایي چې فلانی د تاسو میړه ده، له دې نه شهادت اخلي. دا ډول نکاح په اسلام کې څه رقم ده؟ هغه په داسې یو موقعیت کې وي، په داسې یو حالت کې وي چې نه نسي ویلی، دغه ډول څه ډول نکاح ده؟
دا اصلا دا نکاح نه ده، دا وحشت دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې السيب احق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها واذنها سماتها. موږ دوه حالات په خزي کې لرو، یو کونډه ده، یو باکره ده. د کونډې حالات شرعاً هم دا دی چې هغې کوم ځای خوښ شو، په خپل رغبت سره، په خپل شوق سره، چې بچی لاس کېښودو کولی شي د هغه سره نکاح وکړي، البته که د مقابل جانب هم خوښه وي، یعنې د سړي خوښه وي او د ښځې کونډې هر ځای خوښ شو، هماغه کولی شي. په ښځې باندې دغه جبر وحشت چې ته به لیور کې، ته به د فلانکي لیور ته کینې، ته به زموږ د کور ښځې، تا باندې موږ څپټې اچولی دی، تا به زموږ حیا، دا غیر شرعي خبرې دي، دا په دین کې نشته، دا په اسلام کې نشته دی. دا خبره دلته ختمه شوه. دوهمه نقطه دلته په اساس کې دا راځي چې د پیغلې نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې والبکر تستأذن فی نفسها، باکره جلی چې دا د دنه تاسو باید اجازه واخلئ، یعنی بدون د اجازه
اجازه نکاح غلطه ده بدون د اجازه نکاح غیر شریخ عمل له نو دل در رسول الله صلی الله علیه وسلم پختنه شو جو منګه څنګه دغه نه پختنه وکیا رسول الله کې شغه و شرمیږي نو بیت پیغمبر پاک فرمایي چې و اذنها سماتها د اغي چوبتیا د اغي خاموشي د اغي په اجازه په معنا باندې ورکه خود دل دوه حالت دي یو خاموشي د شغه خوشاله شي یعنی مسکی شي او په دې باندې خاموشي اختیار کی یو دا چې تاول سر لکوتک نیولې او تاول سر مثال ټوپک نیولې چې څنګه کې وغه په دې وخت کې خاموشي اختیار کینو دا خاموشي هدف نه دي یعنی خاموشي منګه دوه حالت د زم ټول بکورونه کې تکرار شي په دې باندې زمنګ د ټول اوریدونکو په دې باندې پوهیږي تاسو په دې باندې پوهیږئ چې یو کله زنانه خاموشي اختیار کینو هغه په خلو کې مسکاوي د هغه په سترګو کې مسکا پیدا کیږي د هغه په وجود حرکت او سکنات کې د معلومیږي چې د رغبت دلته موجود دی غوړي د سړي سره نکاح وتړي او دغه اجازه شرط دی دغه اجازه نه غیر موږ نشو کولای ځکه چې پیغمبر پاک فرمایي چې ول بکر تو استاذن فی نفسها هغه نه اجازه غسل کیږي هغه نه رغبت غسل کیږي چوپتیا په دې معنی نه د تاول کوتک سر تریولي ولا د خاموشه د دخواخه نه د سترګو ته وګوره په سترګو کې معلومیږي د هغه په مخ کې وګوره په مخ کې معلومیږي د هغه په حرکت او سکناتو کې وګوره چې معلومیږي باج وخت کې زنانه مثال خبري هغه وګوره چې رسمانه د خوخه فلان د بستان د یو به موږ تاسو ولا د خوره به شرم ده د به شرمی کوي د خو به هي کوي د خو د مور پلار عزت نه ساتي د خو ولا د فامیل حیا نه ساتي نو دغه الفاظ منګه پتمنی او عزت مند خوند دي له مجبوره کړی دي چې آینده ژوند په اور کې تیر جو آینده ژوند د خپل داس چا سره وټا کی چې د دې په هیڅ رغبت نه وي د دې په هیڅ رضانه وي د یعنی نشي کولای چې اندک وسره ګټ ژوند مخ کې ویسي ولی زمنګ د دې فزول خبرو له او زمنګ په فرهنګ کې ازمنګ په ټولونه کې د غبيزه خبرې چې د خوځو پوډان دي باندې کیږي د دغه وجنه زمنګ مېرمنی ازمنګ خويندې زمنګ د غبعزت قشر د اخکار شوی دي او د مظلومیت کې قرار لري
bale رازو دي دا ډول نکاح او پایلوتا چې په دغه رقم په زور نکاح کیږي او خځه د نکاح ځای کې حاضر نه وي د شاهدانو په وسیله باندې د نکاح تړل شوی وي دي پایلوتا به رازو
اول خدای چې غیر شرعي عمل وشو دا ګوره یو غیر شرعي عمل دا خپل دا غټه پایله امدا د چې موږ د رسول الله خلاف کو ته چې په کوم باندې ایمان لري ته چې کومه دعوه لري ته چې کومه عقیده لري د دې خلاف عمل دی او کابل د دې غټه پایله چیرې یعنی ورځ د اخرت باندې طالب د خبرې کې عذاب دی په ورځ د اخرت باندې ته مسؤلیت لري په ورځ د اخرت باندې د الله په وړاندې به خجالت دی د رسول الله په وړاندې به خجالت دی د دغه خور یا د دغه لور په وړاندې به ته خجالت او ملامت اوله پایله خو امدا شو دویمه پایله دا ده چې کله دغه جلی تا واده کړو د دې رغبت نوي آیا دا ګرځوند کولای شي د دې اولادونه پیدا کیږي اولادونه خو فطرت دی اولاد هم خامخا پیدا کیږي که د جلی خوخه وي که خوخه نه ځکه زمونږ ټولونه کې خو په مېرمنو باندې د وحشت حالت موږ له وکړه موږ خو یعنی موږ واقعت خزله د انسان په نظر خزله د یو شریک ژوند په نظر خو نه دی کتلی موږ خزله همیشه د وحشی په زناورو په شکل یا د پراپرټي په شکل ولګورو نو هغه اولاد وروړي آیا دغه اولاد دغه کورنۍ دغه فامیل آینده کې دا ژوند مخ کې تلی شي آیا دا به یو سالم ژوند ولري آیا دا به د مینه محبت ډک ژوند ولري هیڅ کله او ابدا د امکان نه لري ځکه چې هغه سره دغه زړه نه زیید هغه سره د هغه یو تفریح په خاطر هغه نشي وته دی یو چکر په خاطر نشي وته هغه سره هغه سوچ یو خزه او میړه دواله ورته ضرورت لري هغه څه چې دغه عمل د دې لپاره کیږي چې دواله خپل ضرورتونه رفقي نو هغه زړه ونه لري چې زړه ونه غواړي نو حالات شي دي حالات چیرې حالات دلته منځ درازي چې هم هغه سړي ژوند تباه او برباد دي هم د مېرمنې ژوند تباه او برباد دي هم دلته غیر مشروع اړیکه منځ درازي نو به خو سړی خو موږ تاسو ټولنه کې سړی خو پاچا دی کینګ دی هغه هر څه به وکولای شي که خدای نه خواسته سبا دلته د دې خور نه د دغه مظلوم خور نه لږ د سیو غیر داسې عمل وشو چې هغه زموږ د ټولنې خلافي نو نتیجه چیرې نتیجه مرګ دی نتیجه چیرې دی نتیجه د دواړو کورنیو بدنامي ده نتیجه چیرې دی د یوې مظلومې خور په حق یو ناروا فیصلی او یوې غلطي فیصلی یو دودیزي فیصلی د هغه نژوند واخیست همداسې کولادونه ونه پاتې هغه در په در خاورې په سر موږ او تاسو یو ناکامه او یو بیکاره او یو دغه ټولنه به موږ او تاسو ولرو چې هیڅکله به دا ټولنه د فلا په لوري نه ځي
bale موږ ډیر کم د سیمرمنې لرو چې دغه ژوند له بوج او تلای شي یا د سیولار اورته پیدا کیږي د خدای په مرسته چې ځان ژغوري له د سیوی اړیکې نه مګر اکثریت په همدې اړیکو کې پاتې کیږي کله چې په دې باندې روحي فشار راځي رواني فشار راځي اقتصادي فشار راځي د هلته بیا د خپل کورنۍ یا کوچات دی وضعیت تر سوالې ده څه سره دوی مخکې دلای شي
موږ تاسو همیشه د پاره چې کله د رسول الله خلاف عمل کړي د موږ په آخرت کې د پاره جزا شته دی موږ د پاره سزا شته دی موږ تاسو د ډیر بار بار وي جهنم او جهنم دغه زی دی ګوره جناب ابراهيم خیل سه یو شیله ته متوجه وشه زموږ افغان مرمنې زموږ افغان خويندې اکثریت د 15 کلونو پس د واده شي کله کنه یعنی درې کاله بعد څلور کاله بعد که زه درته وایم تقریبا 50% بو یم خیره فیصدی به نیمه کم اکثریت که متوجه شي په ذهني تکلیف مواجه شي وي دي عصبي تکلیف چې موږ ولا تاسو وي رواني تکلیف تکلیف چې موږ تاسو ولا وایو دا اولادونو باندې پټکه ډیره کوي د کور کې جنجل ولی دغلته فیصله غلطه شوې ده دغلته تصمیم غلط نیول شوی دی هغه مېرمنې چې د لپاره لار پیدا کولی شي دا بی حیايي نه ده دا بی شرمی نه ده دا ستا حق دی دا ستا مسلم حق دی د مخالفت وکړه دغه ممنه دغه فیصله ستا د ژوند دا یو ورځ فیصله نه ده دا د دوه ورځو فیصله نه ده چې ته د دې لپاره د خپلو کورنو دپاره مطلب دلته ته قرباني ورکې او بل همیشه باید زنانه قرباني ورکي همیشه باید خور قرباني ورکي همیشه باید لور قرباني ورکي یعنی نارینه ولی ورور ولی پلار ولی دغسې دا نور نارینه په ټولنه کې جوړي یعنی موږ همیشه دپاره قرباني راوړې ده او د زنانو په سر باندې مخې ده چې دا غیر شرعي عمل دی دا غیر انساني شریعت پرېږده په خپل دی دا غیر انساني عمل دی دې له موږ انساني عمل نه شو ویلی نو په دې خاطر باندې زموږ اکثریت مېرمنې د فشار په تکلیف اخته شوي دي اکثریت مېرمنې زموږ رواني تکلیف لري یوازه دا ده چې زموږ د والدینو ناسمې پرېکړې غلطې پرېکړې او زموږ هغه ناسم فرهنګ چې په ټولنه کې رواج دی چې څه چې باید مشران ویل شي مېرمنې باید ومني د دې د وجې نه زموږ تاسو ټولنه ګورو او د مېرمنو حالات ګورو
بله یو بل خبر هم دا چې کله ناکله پلار ورور تره یا په ځینو حالاتو کې لیدل شوي چې نیا مور دا خبر کوي چې زموږ د پلار نیکنه دا دود راپاتې ده موږ همدغه رقم مخکې ځو که داسې ونه کړو خلک موږ باندې خاندي دلته دود دستور ته ارزښت ورکول مهم دي که د اولاد ژوند ته چې په زور دغه نکاح کوي
دلته ګوره دلته مهم چې دی او نظر کول دغه اسلام ته دي اسلام د ښځې له حق ورکړی د خپل ژوند د مستقبل د ټاکلو دلته ته د اولاد باندې د زور حق نه لرې دلته ته کوې چې ماله د پلار نیکه له دا شی راپاتې دی نه پلار نیکه ستا په جهالت کې مړي دي تم غواړې په جهالت کې مړ شي ستا پلار نیکه په د دین نه لري دي تم غواړې چې د دین نه لري پاتې شي ستا د پلار او د نیکه په وخت کې خو امکانات دومره نه و چې تا کور کور ته علم رسېدلی زه منم اما اوس علم کور کور ته رسېدلی دی اوس خو ته کولی شي چې د ښځو په وړاندې باندې د هغو حقوق هغه ته مطالعه کړې د ښځو په وړاندې تبعیض ته مطالعه کړې د ښځو په وړاندې خشونت ته مطالعه کړې په دې برخه کې کار شوی دی نو ته چې اوس هم وایې چې نه زه زما دغه دي نو اوس بهدا یعنی په ورځ د آخرت دا حجت ته نه شي ویلی د الله په وړاندې باندې چې ولاه زه په پلان کې منطقي کې پروت وم او زه د دې مسلې نه خبر نه وم ولې چې علم نن سبا د دنیا په امکاناتو دنیا په وسایلو باندې هر کور ته رسېدلی فر ته رسېدلی بلکې د هر چا په جیب کې پروت دی نو که چېرته ستا اراده دا وي چې ته انسانیت ته کار وکړې ته یو شهامت ته کار وکړې او ته د دو په وړاندې باندې مثبت رول ادا کړې او پیغمبري رول ادا کړې د صحابه رول ادا کړې ته کولی شي اما دا چې ته وایې چې زموږ ټولنه پخواني مشران دي نو ستا پخواني مشران به په جاهلیت کې مړي تاسو خو د پیغمبر پاک په وخت کې مشرکان په شرک کې مړي دي موږ به هم دا کار کوو نه دا دلیل نه شي کېدی دا حجت نه شي کېدی موږ دپاره حجت چې دی هغه اسلام دی او اسلام کې د هر چا حقوق معلوم دي حقوق په اسلام کې د زناور حقوق معلوم دي انسان خو پرې ده نو که چېرته موږ په اسلام باندې ځان پوکو په دین باندې ځان پوکو موږ به انشاءالله داسې یو ټولنه ولرو چې د محبت او د اخوت او د صداقت نه ډکه ټولنه به ولرو
بله که په آخر کې هغو مشرانو ته پلار ته ورور ته تره ته چې خپلې لونه خوندې له ورته برخلیک سره مخ کوي تاسو څه ویل لري
هغه ورونو ته او هغه ټولو مسؤلینو ته چې دغه سی په خپل فیصلو په ځای کې مېرمنې د ځان سره لورګانې د ځان سره لري ولوي چې دا غیرت نه دی چې ته خپل لور خپل خور خپل نور د کور وګړي په جبر سره په وحشت سره یا د هغه د ناراضۍ سره ته ورکړي او هغه لته د هغه ژوند ته کې غیرت دانه دی غیرت دغه دی حیا دغه دی عزت دغه دی چې مشره پلاره مشره وروره یا تره یا بابا دغه جلې چې تر دې د ژوند لپاره تصمیم نسی دار او غواړه چا خبره لاس پر آکش کا غی کی ونی سا ورته وای چې بچی وریری لوري خورجانی دغه غواړه ما دغه ژوند د البته زما نظر دی دغه احمد زتا لپاره په نظر کې لرم چې د سرستا دغه شریک ژوند تړونو کما ستا خوخه د پدې کې رغبت دی د پدې کې کنه د دواله کینې منفی او مثبت نقاط د دواله غو مقابل جانب کورنۍ سره بیان کړي بیا اخیره کې ولوي چې لورجانی د زما نظر دی د زما نظر دی نه د چې تا باندې دا تجبیق کما وز دی خوخه خپل ده نو که دلته چرته د رغبت او ویل چې سید به مخکې اقدام وشي کې نیمور او پلار او ټول مسؤلین ته دا نظر دی چې دغه غیر انساني عملونه مکوي په ورځ اخرت به تاسو خجالت وسیږي او دغه لد غیرت نوم ورکول دی د شهامت نوم ورکول دی د عزت نوم ورکول دا د جهالت او د حماقت او د رزالت نه ډک عمل دی
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوي تر بیا هي چاره
پنگوے داد کوشت مند وطن توب پنگوے داد کوشت مند وطن تر سو بسوال تپ چوک ناست بھی میر مند وطن درسو بسوال تپ چوک ناستوی میرمند وطن سو بپر